مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوري ول کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان سیمي افغانستان او نړۍ په اړه شمیر رپورټونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فبروري ل شپږمې د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په کیج ضلع کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسوالو په برید کې لس سرتیر وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فبروري لښ پژمې د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لارینونو اعلان کړی دی. د دې ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پرون مشال رډیو ته وویل چې د دوی دا احتجاجونه به د ضلع تحصیل او صوبې پر کچ تر مارچ میاشت پورې روان وي او بیا به وروسته احتجاجي لارینو د سرشار اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د مارچ پر 23مه او پاکستان پیپلز ګوند بیا د فبروري پر 23مه د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلانونه کړي دي. حکومت مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلی او د دې حکومت د ناسمو تګلارو له کبله په پاکستان کې ګراني زیاته شوې او هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. خو حکومت له دې تورونو په وار وار انکار کړی او ویلي دي چې د هیواد د اوسنیو ستونزو لویه وجه هلته د پخوانیو حکومتونو درغلي ده. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیج ضلع کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسوالو په برید کې لس سرتیر وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې پرون په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم ووژل سو او یو شمېر نور ژوبل سول. بیان زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه درې وسلوال نیولي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو ناقانونه ګرځول سوي ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ په خبر کړي بیان کې د دې برید ذمواري منلې او د 19 امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. اخو پرون د شمالي وزیرستان په میرالی ایدک سیمه کې نامعلوم وسلوالو د روغتیا څنګه یو کارکونکي په ډزو وژلي او تر برید وروسته تښتېدلی دي. پولیس چارواکي وایي چې پر شاه نیاز باندې په تور ششو لرونکو فیلډر ګاډي کې ناستو کسانو برید وکړ چې دوی د لټون عملیات پیل کړي دي. دا په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې دویم هدفي برید دی. هلته تیر کال درې شپېته هدفي بریدونه سیول چې زیاتره په میرالی کې رپورټ سیول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ سي. انتوني بلینکن دا څرګندونې پرون له آزادې اروپا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي.
We're doing everything we can to make clear to
موږ هر هغه لازم اقدام کوو چې ماسکو ته دا روښانه کړو چې هغه دوی لار لري، یا د ډیپلوماسي او مذاکراتو لار چې اختلافونه له سولیز لارې حل سي، او یا د يرغل لار. او کچيري د يرغل لار غوړ کړی نو له سخت عواقب سره مخامخ سي او موږ هر لارې ته بشپړ چمتووالی نیسو. نوموړي زیاته کړې چې واشنگټن لا هم نه پوهېږي د اوکراین لپاره د اروپا د امنیتي جوړش د بدلون په برخه کې د کرملین وروستي پریکړه څه ده. دغه په وینا په دې اړه یوازې یو سړی تاسو ته ویلی سي، او هغه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین دی. بلینکن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې واشنگټن د روسیې هغو ګواښونکو غوښتنو ته په لیکلې بڼه خپل رسمي ځواب وړاندې کړ چې تېره میاشت د دوو لوزنامو د مسودو په بڼه خپرې کړې وې. د دې غوښتنو تر څنګ روسیې وار له مخه له د اوکراین پولو ته نږدې سیمو کې تر یو لک زیات سرتیري او تر ټولو زیات پرمختللي پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د ماسکو غوښتنه دا ده چې ناټو د اوکراین او ګرجستان په څیر د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب نه ورکوي، او د اروپا له ختیځ دي خپل ځواکونه وسلې د ختیځ اروپا هغو سیمو ته په شا کړي چې په 1999 کال کې د ناټو له پراختیا مخکې ځای پر ځای سیول. د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته ووته. د دې ورځنیو یا 50 اووریزو سیالیو په کوارټر فاینل کې پرون لومړی افغانستان بیټنګ وکړ. په 43 اوور کې د ټولو لوبغاړو پور کولو سره یو 44 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د سریلانکا ټول لوبډله په 46 اوورونو کې د 40 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. نن په بل کوارټر فاینل کې پاکستان له استرالیا سره لوبه کوي. بل پلو د پاکستان کرکټ سوپر لیګ دوم پړاو سیالي پرون په کراچي کې پیل شوې. د دې شلوري سیالیو لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچي کینګز لوبډلو ترمنځ وسوه. کراچي کینګز لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکل شوی شل اورونه کې د 15 لوبغاړو پور کول یو سلسله رشمنډي جوړ کړي. په ځواب کې ملتان سلطانز د درو لوبغاړو پور کول سره په 19 اوور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه په 0 وکټونو وګټل. نن به د کوټا ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډل ترمنځ سیالي کیږي.
خبرونه مولا مشال رډي خبر دل چې احمد شاه اعظم وړاندې کول. په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ او پیپلز ګوند ترڅنګ جماعت اسلامي هم د حکومت ضد احتجاج اعلان کړی دی. د دې ګوند یو مخکښ وای
زمنګ منظور صرف دا نه دی چې منګ د پی ټی آی راوغورځو، بلکې منګ واړو چې ولست یو داسې پروګرام وړاندې کړو چې د هغې د مسایلو د مشکلاتو حقیقي حل په هغې کې موجود.
له افغانستان ستانه سوی د شمالي وزیرستان مداخل کډوالو پرم په بنو کې د سهولیاتو نشټوالي پر ضد لاریون وکړ.
دای چې پاکستان ته د لیر و پاشول باندې لکه ته دای ته نه پیسې ملاویږي، نه نه خوراکي مواد ورکړي دي، نه داسې نه ده اندات وسره کړای جاي.
او افغانستان ته د مالوړونکو لاریو چلوونکو د خیبر په تورخم کې د نظام لسستۍ سر ټکوي.
دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي، پروت موږ دوش په مالټه کم دوش په تیرې کړې، نو دوش پوګي چې دالی په دوه دریو کې نورم نشو کوځي دی. ته د ورځ په ورځ سختي راځي، خلکو مالونه خراب شو.
د دې څنګه د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې مو اورېدل چې پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ او پیپلز ګوند ترڅنګ جماعت اسلامي هم اوس اعلان کړی دی چې د مرکزی حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي او د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ کوي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله یې ولس له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړی دی، خو حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي وادوي چې هغوی انکار ورڅخه کړی دی. احمد شاه اعظمی په دې اړه رپورٹ لري.
د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم وای چې دوی د فبروري لشپژمې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. نوموړي د جنوري پر 20مه مشال رادیو ته وویل چې د دوی د احتجاجونو به د ضلع تحصیل او صوبې په کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی لانګ مارچ د سر شهر اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم او پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد د احتجاجي لاریونونو اعلانونه کړي دي. دا چې جماعت اسلامي ولې له نورو ګوندونو یا اتحادونو سره په شریک احتجاج پر مخ نه وړي، پروفیسر ابراهیم وای دوی غواړي چې د خپل احتجاج او پلان لاري د ولس ملاتړ د ځان لپاره ترلاسه کړي.
زمنګ پروګرام د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه بيخي بدل دي. موږ چې دا غي سره په خوا کې ودرې ګومنګ بیا خپل پروګرام ولستن شو وړاندې کولې. موږ غواړو چې موږ خالص مخلص خپل پروګرام ولست وړاندې کو، ولس حمایت د غي پروګرام په بنیاد باندې د ولست نه غواړو. او زمنګ منظور صرف دا نه دی چې موږ د پی ټی آی راوغورځو د غي لپاره هر چا سره چې ملګری شو، بلکې موږ غواړو چې ولست یو داسې پروګرام وړاندې کو چې دا هی دا مسائلو دا مشکلاتو حقیقی حل پاغي کې موجود.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د جنوري پر شپږمه په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د فبروري له 8مه به د مرکزی حکومت پر ضد له کراچي څخه د سر شهر اسلام آباد پر لور لاریون کوي. بلخوا د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15مه په اسلام آباد کې د یاد اتحاد د مشرانو لغونډي ورسته وی خبري غونډه ته ځل بیا ویل چې هغه به د حکومت پر ضد وار لمخه د مارچ د 23مه نیټه د اعلان کړي لانګ مارچ نیټه نه بدلوي او په هغه ورځ به د پاکستان لګنو شهرونو سر شهر اسلام آباد لاریون کوي. دا چې د حکومت مخالفه ګوندونو بیل بیل احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، په اسلام آباد کې میشت خبريال او شنونکي حسن خان وای چې له پی ډی ایم څخه د ځینو سیاسي ګوندونو لوتلو وروسته د دې غورځنګ موثریت کم شوی او د پوینا د حکومت پر ضد له بیلو بیلو دریځونو څخه د احتجاج اغیز د یو موټی کېدو پر تلا کم وی.
په چیرې وسه پورې پی ډی ایم وی نو د مارشال د حکومت به ډیر زیات سخت وخت کې چې کوم دی حکومت په سره مخ دا به د مخالفه ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډیر لوی کامیابی و او زما په خیال باندې دی په حکومت کې چې کوم دی ډیر زیات ټاپ ټایم ورکړ په پارلیمنت کې دنه نه هم او بهر هم.
پاکستان جمهوری غورځنګ د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو چې هغه وخت یو ول حکومت مخالفه ګوندونه پکې شامل ول. یاد غورځنګ د هیواد په یو شمېر شهرونو کې د حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې، خو د 2020 کال په اپریل کې د ځینو اختلافاتو له کبله پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له دې غورځنګ ووتل. که څه هم د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر اونۍ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیلابیل احتجاجي لاریونونه د حکومت لپاره زیات مشکلات پیدا کولای سي، خو په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی ډاکټر عبدالروف له دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي
سیاسي ګوندونه سیاسي لیډران هلې ځلې جدا جدا کوي، نو حکومت ته ډېر مشکل نه راپېښېږي. او که چېرته دوی رایوځای شي، اتحاد وکړي، اتفاق وکړي او خپل احتجاج په منظمه توګه مخې ته بوځي، نو حکومت ته یو مشکل ورکولی شي، یو ټف ټایم ورته ورکولی شي.
پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي او پوز یا استابلیشمنت تر شا ولاړ ول. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت، پوز او انتخاباتي کمیشن په تیر انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه رد کړي دي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت په دې هم تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګراني زیاته شوې او هیواد یې له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل انکار ورڅخه کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. له افغانستان راستانه سوی یو د شمالي وزیرستان مداخلو کډوالو پرون په بنو کې لاریون وکړ. دوی له حکومت څخه خپل سیمو او کورنیو ته د ستنېدو په افغانستان کې د پات کېدو پاتو کډوالو راستنولو لړۍ اعتزولو او له راغلو کډوالو سره د مرستې غوښتنې وکړې. دوی ویل چې تر اوه کلونو زیات وخت یې په افغانستان کې تیر کړ، خو پر ستنېدو سربیره بیا هم په بنو او نورو سیمو کې په خپل خیمو کې ژوند کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان نظامي چارواکي وایي چې د کډوالو ستونزې به ژر حل کړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې راستانه شوي کډوالو ته مرستې نه دي میلاو شوي.
کیمیر احتجاج ریکارډ کیدا صرف ته هغه ای ډی پی ته پورا چې کیم د شپې کولینا د اپریشن زربزر نه متاثر شوی وي. اوس ګلونه کیم کې دی اوس د دی واپسي چې کله هم شي نشولا د یو میاشت نه مخکې، نو دای چې پاکستان ته د لیر واپاشول باندې لکه ته دای ته نه پیسې ملاویږي نه نه راخورا کی مواد ور کړی دي نه داسې نه ده اندات به سره کړای جاي. میر دې ریاست پاکستان دا غشتنه وکړه چې را دا پاکستانیون دي کم اس کم چې دای ته خپل حق ملاوشي، لکه څنګه چې نه ائی ڈی پی ستا 12000 منتلی ملاویږي د میاشتې کی ما واپسي شې دي دوه غاډه رسلو دو 1500 یا 1500 کار دای په ورس کې روبوسی ویل چې خال ته ډیر تکلیف ده سردې موسم پیډی می مشترا بار بار لکه څلور دره خندینه دی جاغه د دې پیسې واپس کړی دی چې دا زر نظر د مسلې حل شو.
د داخلو مداخلو به کور شوی حلیم خان چې وکالونو پس افغانستان او پاکستان تر کړه شوی وای چې کالونه افغانستان کې تیر کړل نن چې راغلی ور سره مرسته نه دی شوی. ماشومان یې دلته هم په خیمو کې میشته دي.
پینځه په شکوله میش په دغه کې تر اول په دغه میرتا پر غوند وای کې د مو کاډا بال باز هیڅ په ګلم خون باندې په دې رپن باندې می رول دا خال یو تام ګیور کو یو سپنج ور کو نه راي چې امداد می ونل د چې د قوت یا نغد یا خورکی یا تشای می سره کړی وي د خال ډیر غریب خال ته ډیر په تکلیف ته په دا اور په دا غا کرچی کام کام مر دریمي ډیر په تکلیف سره په اور په چکرینا کې د ګلونو کم ترتیب یا د دل روزي دا خالصا چې دی وګا دې گئی دی هیڅ طریقہ نه لګي وګا دې گئی هیڅ طریقہ نه ساده خالصا چې نیو خپل کلیک دادا ولاږي دا خالصه دلا پیدای طریقہ نشي جوړولای.
افغانستان څخه راستنه شوی د غکډوالو پاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان د قدرتیا فتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای او فوزی چارواکو نو پختل، نو دوی وویل چې افغانستان څخه چې کډوال راځي په غلام خانی نوم لیکنه کیږي چې ورته میاشتینې مرستې جاری شي. هلتا د ضرورت مرستې په موقع ورسره کیږي. د کډوالو راستنولو شمیر زیاتوي. خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره د داخلو کې کلیرنس روان دی. چې سیمې یې کلیر شي نو خپلو کورونو ته به استنوي. دغه کډوال غوښتنه کړې چې اته کالونه یې پوره کیږي نور دې ورته د داخل کلیر کړي چې کورونو ته ستانه شي او اوس مهال دې ورسره په ایمرجنسي بنیاد مرستې وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه میوو، سبزیو او د سینور مالونو وړونکو لاریو چلوونکي شکایت کوي چې په تورخم کې د زیات رش او ترافیکي ستونزو له امله له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي دا مهال د خیبر درې پر لاره په زرګونه ګاډي افغانستان ته د اوښتو په انتظار دي، خو په تورخم کې د کسټم ورو نظام او په امیګریشن کې د بیروبار له وجې نسی کولای چې په اسانه او زر واوړي. بلخوا د لنډی کوتل انتظامی چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې د ډرایورانو اندېښنې او شکایتونه د پاکستان له مرکزی حکومت سره شریک کړي او په تورخم کې یې د کسټم او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه هم ورڅخه کړې ده. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د مالونو ډک دا گاڑی د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې گاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټا مرا بار کړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بار کړی دی. مالټا دا دویم ورځ د شو ولاړیو به د سیدا پروټ خو پر خدای او تش لاري موزي دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروټ موږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړی نو دوش پوګی چې دا علی په دریو کې نورم نشو کوځي دی. حسانی هونش ته درس پر ورس سختی راځي. خلکو مالونه خراب شو نو مونږ دا وای چې نور کار تمره سختی چې به د پروډو لارې د ترانسپورت ته حسانی جوړ کړي وای. د سر کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، ډوړه خيزه او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ زن نور ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نوم یې مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو وای ښه بس دا څو ورځې کېږي لاره بنده وه. طالبانو را تګ نه پس مشکلات ولا سته مخکې مو وسم سته نسته هیسې ځای نشته چې سړی څه د لمونځ او داسو کې هلته ګاډي مخکې سي بس دې له وجې نه نو اوبه شته دلته.
نوم یې بختالله حسن روان یو کابل په طرف او عالم رابر کړي سبزي ده الوار جنرا شاد دلته ولاړی پلان کې پرون د شپې راغلی یو موټر به خلافه پورې اوخت نه دی به خیر اخورې د شپې دولت بجې راغلی او کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیات اخنمی او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 200 روپے په دې تورخم کې سیخلی مونږ نه تا 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د لاندې د هر تن اسناد کتلې شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرایورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او د هغې د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000 شپېته، 13,500 اتیا، او ول از درات سواتیا کلو هرتز.
په پېښور کې میشت یوې ځایي رسنیزې ادارې په دوروستیو کې په پېښور کې د تعمیري جرنالیزم په نوم یو روزنیز پروګرام جوړ کړی و. په دې پروګرام کې د سیمې یو شمیر خبریالانو برخه اخیستې وه او په ترتیب سویو سیالیو کې خپل رپورټونه وړاندې کړل چې غوره خبریالانو ته پکې انعامونه هم ورکړل شول. په روزنیز پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په تیره بیا د قبایلي سیمو ښځو هم برخه اخیستې وه. د دغو سیمو خبریالان وایي چې دا ډول پروګرامونه د دوی د سیمو د ښځو او نجونو لپاره ډیر ضروري دي. د دوی په وینا دا ځکه چې د زده کړې ترڅنګ نور نجونې هم شوکوي چې د صحافت یا خبریالۍ میدان ته راسي او نوم روښانه کړي. په دې اړه نور حال ملیحه امیرزاده راکوي.
په پېښور کې د ټرایبل نیوز نیټورک په نوم د ریډیو او انټرنیټ یوې خبري ادارې د تعمیري خبریالۍ د یو فیلوشپ پروګرام تابع کړی و. د ادارې مشر سید نذیر افریدی د جنوري په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په تربیتي پروګرام کې د نارینه او ترڅنګ زنانه او خبریالانو هم برخه واخیسته او لومړي درې انعامونه هم خزینه او خبریالانو ګټل. سید نذیر د پروګرام د مقصد په اړه وویل چې د روایتي صحافت ترڅنګ خبریالانو ته د تعمیري صحافت طریقې ښودل وو. په تیره دا هم چې قبایلي میرمنې هم د خبریالۍ په میدان کې زده کړې وکړي.
اصل کې د پروګرام چې کوم د موږ شپاړس جرنلستانو ته ټریننګ ورکړی وو. دا شپاړس کسان چې دا موږ بډي سیستم بیا جوړ کړو کنسټرکټیو جرنلزم ټریننګ نه بعد چې موږ څنګه مثبت رپورټنګ کولی شو او څنګه سولوشن بیس سټوري راوړی شو. نو بیا موږ دا شپاړس کسان چې د تقسیم کړل په اته ګروپونو کې دوی په ګډه باندې بیا ته سټوري وکړي. د هغې نه بعد موږ د لپاره کمیټي جوړه کړه د اته سټوري چې موږ ایوالویټ کړې. په دې کې فرسټ سیکنډ تھرډ چې کوم دي پوزیشن هولډرز هغه موږ ډکلیئر کړل. هغه ته موږ اصل افزای لپاره سرټیفیکیټس وغیرہ ورکړل. بایدی لاکو کی خو مونگا اندغا جنہ کے ٹرین کلی دی ایز سیٹیزن ریپورٹر اس پروفیشنل کار کئی.
پا فیلوشپ پروگرام کی لخیبر جمائمہ افریدے لمڑے پوزیشن واخستو. جمائمہ مشال ریڈیو تو ویل چی پا خپل ریپورٹ کی دا کڑوالو یو مسالہ لحل سر وڑان دکڑا او دیر از دکڑے ترلا سکڑا. هغه وای دا قسمه تربیتی پروګرامونه د قبایلی سیمو زنانو لپاره ډیر ضروری دي او دا هم کوشش کوي چې نوري جینکه د میدان ته وهسوي.
دا ډیر ضروری دي دغه سی ټریننګ دغه سی کمپټیشن ځکه چې دغه خو اول دا وی چې ښه ډیر زکړه وی بل نو نو ستوري یو نو ایکسپورت کوي. لکه فار ایگزامپل دا کنستراکټیو جرنالیزم کې دا دی چې ته د مسلې سره سره یو سولوشن هم راوباسي. موږ دا سی دا کو ته ډیر ضرورت دی جینکو ځکه چې ښه
جمائمہ ویل چې د قبایلو ډېرې کمې زنانا د صحافت په میدان کې د ستونزو باوجود هلې ځلې کوي. هغه دا غوي کار ته کتل شینو ډېر په ښه طریقه د خپل سیمې او اولسی مسلې په ګوته کوي. په پروګرام کې برخه خستون کې خبریالې کندی صافې له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا قسمه پروګرامونه د زنانو لپاره ګټور بلل او ویل چې ورسره به د قبایلی سیمې نورې زنانا هم خبریالې ته راوځي.
ہمیشہ کوشش کرے بالکل نو چکل جمائما مخی تراغلام ممان مخی تراغلام دارنگ رجی مسعود مخی تراغل چې دا د اوسل ته دوی ډیر خنومونه لري او دا اوس څو میاشتې کوم ګورچ دا غزي خزي الیکشن ته مو درې دلی لکه دا یو ډیر مثبت ګام دی. البته
سید نذیر مشال ریډیو تو ویل چې دا غل معلوماتو سره سم دا وخت په وزیرستان کې دوه خزینه خبريالانی په خیبر کې دوا او په اورګزو کې یو خبريالا کار کوي. د پروګرام ګډونوالو زنانه او خبريالانو په خبره اوس په دیو کولی شي چې د خپل زده کړې پر اساس ځای ستونزې په ښه توګه په ګوته کړي او د ځایي مسلو په حل کولو کې به ښه رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په کابل کې د ملګر ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو د ژغ د غلي کولو هڅه دې نه کوي چې د پرون وروسته له هغه چې دوی په اند له دوی څخه جلا فکر لري. یونما دا غوښتنه پرون له هغه وروسته وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فیډریشن ویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بشرنې نړیوال سازمان د طالبانو د اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکاره برید بلل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیلي احمد تکل راکوي.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما پرون د سلوغې په اوومه په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیتو بل او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په خودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د رسنیو کارکونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پریښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیگا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یو خبري غونډه جوړ کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغو کړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي رادیو لډیرو هڅو سره سره ونتوانید چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریز تر لاسه کړي. خغلې لطفي وایي دای نه پويږي چې طالبانو ولې د خبريالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخاوني ولا. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړژمنې کړي دي. خو د دې ټولنې په وینا افغانستان کې د نن وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبري کانفرنسونو مخنیول کیږي. لبلې خو په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن صفما هم په دې برخه کې خبرګون څرګند کړي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبريالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس زیا بومیا ازادۍ رادیو ته وویل:
د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی او خبریالانو او رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه داسې په غو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت لپاره زیدو وروسته داسې راپورونه خپره شول چې طالب وسلوالو لځینو خبريالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلې ټکولې دي. په تیرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبريالان له هیواد وتلې دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبريالانو او رسنیو پر کاري محدودیت لګولای او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوي دی. له احمد شاه زمي څخه د خبرونو لنډی زو.
د
د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فبروري لشپږمې د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. د دې ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پر مشال رډیو ته وویل چې د دوی دا احتجاجونه به د ضلع تحصیل او صوبې پر کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی احتجاجي لاریون د سر ښار اسلام آباد پر لور کوي. د پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په کیج ضلع کې د دوی پر یو امنیتي پوسته د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې پرون په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې دا برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم ووژل سو او یو شمېر نور ژوبل سول. پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي دک سیمه کې نامعلوم وسلوالو د روغتیا څانګې یو کارکوونکي په ډزو وژلي او تر برید وروسته تښتېدلي دي. پولیس چارواکي وایي چې پر شاهنیاز باندې په تورې شیشو لرونکو فیلډر ګاډي کې ناستو کسانو برید وکړ چې دوی یې د لټون عملیات پیل کړي دي. دا په شمالي وزیرستان کې په روان 2022 کال کې دویم هدفي برید دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که روسیه پر اوکراین د یرغل لار انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ سي. انتوني بلینکن دا څرګندونې پرون د آزاد اروپا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسي څخه کار واخلي. د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې افغانستان سریلنکا ته په ماتې ورکولو سره نیمه فایلو بیا سیمي فاینل ته ووت. تېر ورځ د دې ورځنیو 15 اوریزو سیالیو په کوارټر فاینل کې افغانستان دغه سریلنکا ټیم ته په څلورو منډو ماتې ورکړه. اخوا د پاکستان کرکټ سوپر لیګ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچي کې پیل شوې. د دې شل اووریزه سیالۍ لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچي کینګز لوبډلو ترمنځ وسوه چې ملتان سلطانز په اوو وکټونو وګټله. نن به د کویټا ګلیډیټرز او پېښور زلمي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د نورو دونکو د خبرونو لنډیز تر احمد شاه اعظمي وړاندې کوو او سمزو د نورو ریپورټونو پر لور. هند او د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې په ګډه کار وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي یادې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون وویل چې نوې ډیلی په پام کې لري چې پر چابهار بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نور پانګونه هم وکړي. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری اژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه وو. د پرونی سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندر مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
د سیمه ایز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډه همکاري نوره هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوی ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلی مودی او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بل کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
مشال ریډیو ته غوږ یست. پر ټولنیزو شبکو هغې یوې ویډیو تند خبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپوري ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال اګست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي په هغه هیواد کې پر موسیقي بندیز دی. ځوان افغان هنرمندان چې له افغانستانه وتلی او یا هم د وتلو په هڅه کې دی روان حالت د دې ډیر اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنون کې هم د طالبانو واکمنۍ د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتور اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکین چکړي. هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپی خطر له وجې خپل ځای ځکې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غږونکي په چارو غږونکي د ځاځیو اصلي اوسیدونکي او موږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکه نه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکیمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ ورېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتوي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه هیچا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې له بهره غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غره مې اوسو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي څه وایي، خو موږ خود ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو ترمنځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او بغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دی. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرې هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي راځيستا ولست ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوی مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوی او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمیر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنن کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سرنې اتن تپا منګې رباب دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اوجرو کې خلکو په پدې کې پشګلام کولا او زموږ د چې کوم فوک لټریچر یا زموږ اولسي ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زموږ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زموږ موسیقي وجل دي، زموږ شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه، جنډې کې څه نقصو نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي، بس آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاهان یو. ډیر مشکل وخت دی، بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر موجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تیر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک را وستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغېز پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغه ته ورسو او داوی نمرستي وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو لوکمنه دوره ایسي په غوښت کې د یو شمیر هنرمندانو د زورونی او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبری کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
اب در کے خدایا نو جڑ لینا گزارو
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورت خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ لغړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د کوټې یو اوسیدونکی مزار علي د باراني اوبو خوندي کولو لپاره د دې ښار ختیز لور ته پروت مهردار غره کې تر د اوبو ډنډ یا بند جوړوي چې دا ډول هلته په روانه وچکاله کې د باران اوبه خوندي کړي. نوموړی په اونۍ کې دوه ورځې د ډنډ جوړولو لپاره غره ته خېزي چې د یو لور مزل یې دوه ساعته وخت اخلي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم هم هلته ډنډ ته ورغلی او له مزر علي سره یې خبرې کړي او د هغه د دې کار په اړه رپورټ برابر کړی دی.
Thank you.
دا پچټک د کڼو ماتولو شخ دی. د کوټ وسیدونکو وڅلوش کلن مزر علي ل تیر 15 میاسخه د کوټ ختیز لور ته پروت موردار غره ته پونی کی دوی ورځې خيږي. اولته د بارانی وبو خوند کولو لپاره ډنډ جوړوي. غره ته ختلې ل یو لوري 2 ساعته وخت اخلي. د وبو ارزښت د مزر علي پام خپل پلار اړولې وو، ځکه خو دغه ډنډې د خپل پلار په نوم نومولې دي. هغه د مشال یوټو سره په ځانګړې مرکه کې وویل،
پښله کای سالو سه بوت یا پانی کې
د تیرو سو کلونو را حسې دلته د اوبو کمښت وو. نو ما وی چې د خپل پلار په یاد کې با یو ډیم جوړ کړو، د دې لاري کې دي چې د چاپیریال سره خدمت وکړې شم او حکومت ته هم پیغام ورسی چې ډیمونه جوړول پیل کړي او د دې خار راتلونکو کې وګورل شي. ګنی که حالات دغه رنگ پاتې شو نو خدای مکړه دا خار ویجاړ
خدا نه خاصه کوي ویران نه هوځي.
پر کرنه او خوراک باندې کارکونکو د ایمس پنوم نړیوالې ادارې د 2000 میلادي کال د چړینې تر مخه چې د بلوچستان 15% سلنه خلک له کرنې او مالداري سره تړلې دي، دا روانې 12 وچکلې د بلوچستان 80% سلنه باغونه لمنځه وړي دي. د چړین تر مخه د پخوا په پرتله د ورشتونو کچا لا تیر 12 څخه نیمای ته ټیټه سوې ده، چې لکه بل د بلوچستان اته ضلع لکه پشین، کلابدلا، لولای، پنجګور، کیچ، چاغي، واشک او خاران سیمې اغیزمنې کړې دي. مزر علي واړه او غټ کاڼي یو پر بل وړي، هوار کاڼی جلا جلا ټکوي ترڅو د ډنډ فولې ټینګ راسي. مزر علي د وچکلې سره د ډغرې ولو لپاره د خپل ډنډ لوړوالې 6 فوټه، پراخوالې 12 فوټه او اوږدوالې 40 فوټه تر رسولې دي. غواړي چې لوړوالې 12 فوټه او پراخوالې 40 فوټه ته ورسوي. نوموړی غرته له ځانه سره د غرنی مرغان لپاره خواړه او به هم وړي تر څو غرنی مرغان تر ډیره هلته ژوندې پاتې سي. مزر علي وای،
مې یا هر مرتبه جب بیا ته خپل سات پانی او دانه بلیا
چې دلته هر ځل راځم ځان سره اوبه او دانه هم راوړم. دلته زرکان او نورې مرغې هم راځي، زورتا اوبه هم اچو. کله کله مرغې د دانو لپاره ما ته نږدې راشي چې پر ډیر خوشاله کم. زموږ دنیا ډیره ښکلې ده، دا یو امانت دی. باید چې موږ یې د روانو نسلونو لپاره آباد وساتو، او که موږ دې ته توجه ونه کړو نو دا به بربادي.
سم توجه نه دې ته یې برباد وته جايګه.
مزر علي چې کوم ورځ د ډنډ جوړول تورسی هلته پرله پسې 8 ساعت خپلې خولې تویبي. د ډنډ په جوړول کې انجنیر دا غلر شوونه کوي او د لښوونې پر وړاندې کور باندې کار کوي. انجنیر پر دوه مزل کې په غره ختل کې دا غسره ملکري وي. دا ډنډ پاړه انجنیر ډاکټر محمد شیب مشالیټو ته وویل،
یہ ڈیم کی لوکیشن جو ہے یہ ایک انتہائی آئیڈیل لوکیشن پہ انہوں نے اس ڈیم کو بنایا، کیونکہ یہ
دا ڈیم ډیر په خزای جوړیږي. نږدې د 2.5 سکوئر میټر د قبینه با د ډیم ته اوبه راځي. باران چې کیږي نو دغه ټولی اوبه به هم دلته جمع کیږي. دا وخت د ډیم د بند او چتواله و فټه دي چې 8,00,000 لیټر اوبه به پکې جمع کیږي. خو که د بند جګواله سیواشي نو نور هم زیاتی اوبه به ډب کیږي.
جو هایټ ہے وہ ہے آلموسٹ 7 فیٹ. 7 فیٹ کے حساب سے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے ریزروائر کی جو ٹوٹل کیپیسٹی وہ ہے 860,000 لیٹرس، لیکن اگر ہم اس کی امبینکمنٹ کی ہائٹ کو بڑھائیں گے تو واٹر کیپیسٹی اور مزید اسٹوریج کیپیسٹی اس کی مزید بڑھ جائے گی.
مزر علی وائی قسم دا غڈن دا وچکلی مخنسنی والے خو غرنی بوٹو او مرغانو تا ډیر گٹھا رسوی. دا غپوینه که حکومت او لس ور سره مرسته وکړي نو په دې غره کې به داس نور ډنډونه هم وتړي تر څو په دې سیمه کې د وچکلي مخه ونیسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پ مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو دا شورو پورس پ یوانیما او د خالی پورس پ سلورو بجو اوریدا شی
تاسو مشال ریډیو ته ورجس د خبر پښتونخوا هغه خلک چې ګوړه استعمالوي وایي چې دوی هیڅ کله په چایو کې بوره نه اچوي بلکې همیش ګوړه کاروي ځکه د دوی په وینا په ګوړه کې ملاوت یا کیمیایي مواد نه وي بلخوا دکانداران وایي چې نن سبا پر کروندګرو او کلیوالو سیمو سربیره په شارونو کې هم خلک ګوړه زیاته خوشوي د مشال رډي خبريال شانواز ترکزی د ګوړي ل یو چای په خوون کې او پلورن کې سره خبري کړي او دا ریپورت برابر کړی دی
ګل کریم په شوقدر کې په یو دفتر کې کار کوي ګوړه چای نک ته گزاره کړه او به هم واچولې او به په هیټر یا د بجلی په نغري کې خوده
نو ګوړه موږ د خپل لاسي د چینی پته نه چینی سره نه جوړیږي خو خبر د ګری نه جوړیږي خو بیا د کیشل کیمیکل استعمالیږي او په ګوړه کې خو کیمیکل نشته دا خو بس صرف سوچا چې ګنی هغه خپل رس دی
ملمانه چې راشي نو تور ل چای د ګوړې پخې کړي چې نو
نو بس ته پوسو کې چې د ګوړې خوخي د ګوړې ولا پوګو چې نو خوخي د چینو ولا پو
پس چې په پښتنو کې نو جواب څه وی چې سره
ګوړې د ګوړې خلک خوښ ډیر کوي
د شوقدر د دکاندارانو د اتحادیه مشر او د ګوړي لوی بیوپاری قلندر خان چې کله یو غاکله یو دړې ګوړه وتلله او اوسګار شو نو بیا یې مشال رډیو ته ول یوازې شوقدر کې د سلو نه زیاتې غاڼې دي او هر غاڼې کې د اورځي پنځه پوره ګوړه تیاریږي یو پور اتلس دړې ګوړه وي
نو دې سیسته خلک چې کم دی توجه زیاته ورکړي ګوړې ته خو خلک مې اسلام آباد نه ماته کسان د سرولېږي چې موږ دوه دړې پنځه دړې سلو دړې ګوړه لکه یاران دوستان راشي غوی لورځ افسر څه پیژنم خو به هر حال چې زما یو مرګر دی واغه افسر دی یا څه شي دی څه شي دی نو دا غدا پر نو غوړ چې کوم دی استعمال به حیثیت چینو نه کوم دی رو رو خلکی یی راکا
زه خدا بازو هغه ور مچ هغه دی را خدا
نه بازو هغه نو مړ کټو زو د خندانونی
قلندر خان زیات کړه نن وختونه د ګوړي د شربت سره چینی هم غړیږي او ځین خلک پکې د سپینوالي د پاره رنگ کاټ نومي کیمیایي پاوډر هم ورچوي خو دی وای دغه ګوړه زر هم خرابېږي او چای هم ترشوي ګوړه کتور وي او کسپینه خو چې اصل وي او ملاوت پکې نه وي هغه نه خو خرابېږي او نه چای خراب وي
نو افغانستان خلک دا نه ګوري هغه وی چې ار سونه رنگ پکی خو چې تک سپینه خو موږ ته د سیمال لګا چې بس موږ چک سره کوو په پلیټ کې دا ګوړه خسته ښکاری او د افغانستان نه موږ ته خډیمان راځي کوټی تم زی
هم د قلندر خان په دکان کې اوس پینګری ګوړه خستون کې مشال رډیو ته ول د چې 2 کیلوګرام چینی واخلی او یو دړې ګوړه واخلی او په یو حساب سره پکې چای پخوي نو چینی زر ختم شي البته د ګوړي دو درې چکی بیا هم په مټ او یا هم کې پاتې شوی وي شانواز ترکزه مشاد ریډیو شوقدر
درنا پلور
بیوٹیشن جوړ شو او دې کې چې کوم دې ترند سکولونو پیدا ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډیر کم دی
چې دې تو پانا چې موږ وی اری موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اوریدئ شئ
سږ کال د خیبر پښتونخوا په سواد کې ډیره واوره سوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته چې موسم ښه سو نو د سواد د یوه شخصي سکول ماشومان د واورې لیدو لپاره د سیلاني سیمې ملم جبې سپینو اوبو ته بوتلل سوي ول. دغه ماشومان وایي چې له سیل څخه ډیر خوشحاله دي. بلخوا ښوونکي وایي چې دا ډول سفرونه د ماشومانو د زده کړو یوه برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سواد په ملم جبا سپینو بوسیمه کې واورو لیدو ته ورغلي د سواد د شخصي سکول شل تنیس ټولګي خوشحالي مانځي. د ملم جبې مرکزي سړک نه سه یو ساعت په واورو کې تلونکي ماشومان وایي چې چاپېره سپینې واورې او تیز نور نه خوندونه واغستل. لاره استغه ده خو استادان ورسره اول
زمانو ما یان الله دی او زبا ګریټ کیم او دغه نن دی خو هاي کلره غو موږ یې شنو هاي کوکو او هم موږ ډیر ځات په لار کې ستړي شو غزار شو او بوټان ولاندې شو خو بیا لکه زموږ چې کم سینیر وغو موږ جذبه راکړه او موږ لکه دې سره ورسول همت الله کو او اوس دې په ډیر ځات مزه ده او موږ خپل مرګر سره لکه واورو کې مزه اخلو.
د سیلګریز ټولګي مشري کوونکی د سکول استاد او سیلانیان ګرځونکی امجد علي صاحب وای چې په کال کې لس اته ځله ماشومان او استادان چکر ته بوزي. سخت کال په دغه مقصد ماشومان بوتلل چې په واورو کې د تک چل هم زده کړي.
درې سلور فوټه واوره او بیا په انګلیش کې شوتاغه آیس بریکینګ وای دا واوره ماتول دا مل ډیر ګرین. نو په دې کې دا ماشومان موږ نه مخکښو او داوی د مشق د پاره دا وړم مخکې کړو چې دوی د آیس بریکینګ یاره دی ووري د ماتولو د طریقې زده کی. په دې کې به دوی زی څنګه نو په دې ګڼټه کې چې کوم دی دا ټول ور د دې پر موږ ماته کړه موږ نور خلکو ته لاره جوړ کړه نور ته به موږ درخواست پیژم دا په دې ماته شو ور باندې تاسو د دې پر موږ راتلې شي او د دې نه یو ګڼټه ان ورز نور های کوم کې دي شي ځکه چې دا ټاپ پورې ګڼټه تقریبا نور برغيږي.
ماشومانو او استادانو په اور کې خلو به وکړي اتړونه واچول زده کوونکو او استادانو یو بل د وورو په ګولو هم وښتل. پس پینه واورې سور شربتونه واچول او د ایسکریم خوندونه ته هم واغستل. د رحیم آباد محمد طلحه چې استاد دی وای چې د وورو په موسم کې چکر ډیر خوښ شو.
روغانی بابا غشیر دی وای بیا چې شرایط زړه یادونه روغانی ته خوده د سواد تراوله د سواد په بهانه اغنن سواد ډیر زیات خسته دی او دا پاول زل باندې موږ د خپل سکول سپیس کالج د ماشومان سره په هایک باندې راغلی زما اورنی ایکسپیرینس په لار باندې کوم مشکلات موږ تر دې ځای پورې در رسیدو پورې کوم مشکلات مخې تراغلی چې ګرم خپل منزل تر ورسېدو هغه هر څه بالکل هیر او ماشاءالله ډیر مزه وکړه ډیر خوندونه وکړه او دغه شانتی زما د ټولو سیلګرو ته دا ریکوست چې راشه او سواد ویني د سواد کوله غانوي.
سخت کال په سواد کې د نورو کلونو په نسبت زیاته واوره ورېدلې او د سواد مرکزی خار منګورینه یو ګنټه په گاډي کې لری سپینو بوغرونو ته معمول کې ډیر کم خلق ورزي خو د سیلانانو دغه ټولګه سپینو بو کې ټوله ورسته رکړه او د وورونه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.